لس بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا سات ځوان فکر پروګرام لرو او د ازادي میلمه تاسو در معرفي کوو، خو د دې ترڅنګ خبري برخه هم لرو. لومړی هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداروي افغان شزیان جونی او نور زیان ګالیډلې لا هم په افغانستان کې د زورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,30,000 غوښتنلیکونه سپارلي دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جونی دي. د دغه راپور له مخې جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوي افغانانو شمیر 55% و. نن د کرکټ د نړیوال شل وری جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سیالۍ په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې سیشن بی پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای پر ځای ووژل شو او د ملګری چې سجاد نومیشي ټپي شو. د روسیې ولسمشر نن سهار وختي شمالي کوریا ته ورسید. ولادیمیر پوتین غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې له شمالي کوریا سره دفاعي اړیکې پیاوړې کړي. د روسیې اژانسونو د راپورونو له مخې د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د ولسمشر پوتین هرکلی ته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورغلی و. د روسیې ولسمشر پیونګ یانګ ته تر سفر یو ورځ مخکې ویلي وو چې د اوکراین د جګړې په تړاو دی د شمالي کوریا د دریځ او ملاتړ ستاینه کوي. واشنگتن او متحدانی شمالی کوریا پړ غنی چې روسیې ته د بالستیک توغندیو په ګډون وسلې ورکوي چې په اوکران کې استعمال کړي، چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبي وشوي. په لومړی لوبه کې ترکیه 3-0 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالدو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-0 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمدنن کوریشیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینی ملاتړ ټینګار وکړ. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان شزو او بشري حقوقو وزه د ډیری اندېښنې وړ وبلله. سفیولا سنکسای او نور جزئیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی ډیپلور the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
زپا ونسن کې د خزو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله په ځانګړي توګه د زده کړې، کارمندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لوی کې د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکو په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانيږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکوئل د خزو د حقوقو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاسته راوړنې لمین زوړی او د پرمختګ مخه نیسي. هغه دښنو خو د 2013 کال به خزي د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي. لکه چې طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسېدل، لشپګم ټولګي پورتاوان جونې لزده کړو او بیا له پانتونو محروم شوې. همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزي په نادولتي مؤسسو کې لکارمنې کړي. په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادر ناشف ویل افغانستان کې حقوق حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلی بار په خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوی دی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیروي ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی ده.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هرې ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوه اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او خزینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفه حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او لدی ډلې سره هر ډول تعامل او معاملات افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو خزل لپاره بلکې د افغانستان نه نوي سلنه خلک د دې موضوع مخالف دي، خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک خای خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډونونه پی دا غونډه په بریالي نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی د رواني اونۍ د اکشن می په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلې دوته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي، مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید منګه کړی وای چې منګه په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي کومې بعدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه وربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونی سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کیلارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څل لاس هم دل لاس چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کیسه مسلک ځانه د وظیفه ستانه د خپلوانو په غور لاس یا د کورنۍ فشار لاس دوی سي پیسې راو غټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تانه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچا کی لار ته مخو کی هغه ته مخو کی یا د سین خو ماهیان خوراک سي سین دی غار کی جنگلو کی هم داسې حیوانات یو خوري. نو ډیر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور هم داسې بیکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي، د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي تعلیمونه کړې دي بیکاره دي، ځکه په تیر وخت کې وګورو تیر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرته باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکو چاغه ور باندې اوس وخت بند شو. چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي نو خپل ارته اوس سره څنګه فرقي نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې ویګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي خو دوی لړل ډیر بیروزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لتروس ډیر د دندې پر پیدا کېدون دي توانند دي، دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سو دي. یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هلمندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابره شي او یو حداقل یو چانس وبې ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
اندام غړي څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چې حالت باید یو خبريال وي؟
په تیر حکومت کې نغستون زموږ موجود و، البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدن مدا غستون زلاوسم البته شته دی چې هغه زید خبريال وي، هغه زید مسلکی کس وي، البته نوی مسلکی خبريالان او خاص ته علاقه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پویږي چې څه ډول زه یو رسنۍ ته معلومات ورکوم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکم، څه ډول زه د خپل ادارې هغه پالیسی خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبريال ته ورکوم. نو دا به ډیره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته. مثلا په خپل مسلک کې کارونه کې نو اتمن له هغه دغه هر سلیا د وځي، ځکه د یو څه لستلې وي خو هغه په ذهن کې به یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي، چې ته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو تاسو چې دی یاد کړی وي او د پوهنتون په دوره کې لستلې وي هغه بیا د لیا د نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نشي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړوتور کیږي هم، ځکه هغه ګور چې په سختۍ باندې ځان ترې و نظر سوال وي او بیا ورته د کار زمينه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم وختونه لري. په افغاني ټولنه کې یو بل ستونزه ده چې یو ځوان تحصیل کوي، هغه په هنتون فارغيږي، ماستری کوي، ډاکټرا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته ولنې وختونه غوي چې د فارغيږي نو سمستي باید د دند ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو غوړ کې خو زه د چ په نور نه کې بیا تعلیم او زده کړې کول دی او شخصیت جوړولو لپاره دی.
قدرت حیات الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې شم، مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ته راځي، نو دوی چې زړه ماتی کې نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې کچیرته دا اوسیږي، نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي، ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدر ته وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدی خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر تمنګ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې موږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي موږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید موږ پر دواړو سترګو وګورو او موږ ته ښکاري نو هغه موږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه موږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما هغه کوم شناخت دی، پخپل د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرره ګورو، نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مخکې به مالکنی کول، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړوای، خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې. اتل صاحب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته په خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پرېږدي، دغه به د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی څه رقم وي. یعنې موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د موږ نه کیږي، منګا د هغه نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګا باندې یو شان تکراریږي، لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګا هیواد یو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو، سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو. نو همدغه سي که حالات وي همدغه زو به یو څو فیصد به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو څو فیصد به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. لدینا بل هیله لور نشي کېدای چې منګا یو کوچی را ولا د دې چې اوس سره کم روان دي، د دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوي وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړ سطح کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نور د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ نو هغه نه چې د مخکې نه ده.
هاشمي صاحب کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کاست زده کړی نه کړی هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کاست په دفتر کې ضرورت ده، خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یوې خېلې کنه کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دادي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرله که خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کیږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهیږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په هماغه شوق او ذوق چې پخوا زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي کې پرېږدي؟
په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته ویو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کیږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا همدغه خواري کړی دي چې ماته ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال وروسته یا پنځلس کال وروسته تا غونې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، هاشمي صاحب دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي، دا کوم سیاسي لوبه ده، دا تخنیکي مشکل ده، دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي، د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د وخت چې خپل نه وي که نه وخت چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشې کولی څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغازي نه، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونشي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان د یو نیم